CIA په ګډون متخصصین په دې باور و چې ملا عمر د 2001 کال د سپتمبر 13 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د ملا عمر د وروستیو کلونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې ملا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوسمهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د ملا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټي ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټي ډام د ملا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دښمن په لټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري ملا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د ملا عمر د تګ راتګ په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی ملا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی منی کنه. د جګړې د لوري ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. رادیویی مجله د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلي شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپاڼه کې به د ګل رحمان رحماني لنډ کیسه مات شوی قسم واوري، او ریښمین خیال کې مو اروښاد ریاض تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتې ده. د پښتني فلکلور غختلی برخه د لمیزتلو لګواخ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سنگارتوکو هغه مشهور سنگارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوسان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مستخار وې ستی پر عاشقان وینم مستخار وې.
پیزوان په لوړه پوزه خوان کا لکه په لوړ چنار چې واچوي شالونه. پیزوان دغه غاڼه نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غاڼه یوې ګردې حقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاه زغم راته د پیزبان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر د سیروخانه کوي.
دغه پیزبان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسی ادب کې په تیر په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزبان به معمولا لسپین وزارو یا لنقریز خیوری ده، دیر خواسته باو او دابا معمولا غزمان جون آچهو او حتی واده کار خوزو به هم آچهو. این سواد اقا گانه یا سم حدودی شویدی نشته، این خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو حقا مگر تاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا هغه اوس کلتوری هویت لري.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزبان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزبان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ اریایان یو ده خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزبان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې مونږ ترې استفاده نه کوو. معنی دي لیدلې
پیزبان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزبان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موړی وایي
د پخوا به دغه پیزبانونه معمولا د ناول لپاره کاریدل. دغه پیزبانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به بد د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه هغه به هم د زور لودل نه یو بکل چې دغه پیزبان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزبان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزبانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزبان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزبان ځای کوم سنگر ټوکو نیولې هغه وایي
خو اوس دغه دوت لکه کم شوې ده او د پیزبان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزبانونه هم بیلابل ډولونه لري، ځینې پیزبانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزبانونه دي چې د القی یا کړی غوندې بي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سنگار توکي اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د ایوی ټولنی هنري، فرهنګي، ټولنیز او فکری برخي د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یو ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې لمنځه ځي، او که ژبه نه وي، په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
څه د لیکدود پاړه اول کده پښتو ژبې د لیکدود پاړه ته لاند معلومات راکې چې د لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي، یا د لیکدود کوم لیکدود د کلان معلومات راکې.
د لیکدود مثلا خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی، او او په هر زمانہ کې خپل دریس غوړه کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا چول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیک دود چې منګو تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم دی عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ کې وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبلل، او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لاره کنه؟ که لیک دود لاره غلی دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود و په نام د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربی لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه؟ لیک دودي تغیرات خاص کر په پښتو ژبه کې
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي، او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوي کو ګور موږ د لرغونی دورې لیک دود ته ښه دا سب کو سټایل دا چا به فرق کوي څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او د خلکو دوره دا یل غورو سبیا د ماسرې دورې د کلاسیکي دورې دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي بنیادی تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې هغه باندې باید راوچوم، هغه ته ته چې خپل عربي لیک دود کوم چې پښتو په هغه باندې ثبت شوه یا په هغه باندې لیکل کېدله، ځینې غږونه وو چې هغه په عربي الفبا کې د هغې معادل ستوري یا د هغې معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو، نو د هغې دپاره یو فکر پکار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کیږي دلته زیر ویل کیږي. نو د دې دپاره پکار وو چې د هغې آوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو دپاره ځینې آوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغې دپاره هغه نه و.
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د عطر نه آوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې مونږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندي ته وظیفه ورکړل شوه چې د دغه آوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یوه هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه آوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل. او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څه او د ځې او د همدغسې د نورو آوازونو دپاره یې ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس سوه شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکې لار او بر پښتانه سره کېناستل او په علمي مجالسو کې ځینې مسایل ته اشاره وکړه. کوم مسایل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توری یا کوم گرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره. دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي مثلا د او خین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا کړه. مثلا د څه دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیم اغیزه وکړه. په لیک دود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کېده ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د بارګلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیک دودی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېر مننه
کوم.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنی شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبی پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلې یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. ایا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه تکینی پښتنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي؟ ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ولی شعر لیکي؟
پښتنه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره مشته یو فطری ودیات دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلق پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلق ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم؟ خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر ربنواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلي دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یې یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناست وو یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به یې په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناست وم ما به دا خبرې اورېدې نو بس
نو ایا صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی؟
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتما
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې ربنواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان لپاره انتخاب کولی سې نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نشې کولی صرف شعر وایې نو بیا که نشې رانو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر مایلم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې لپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعري کې د لاره وموندله که په خپله راته ووایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړی ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استا د استعاراتو یا
زما استعارې چې دی که نه شک یقین ویره او محرومي بېقراري اذیت که نه کر بېګانګي مطلب دغه استعارې مطلب ما ځان ته خوښې کړې دي او مثلا د ویرې استعاره زه کاروم کله ما تورې ویره استعمال کړې دی په یو شعر کې او د ویرې کار مې ورنه اخیستی دی کله مې د ویرې تورې نه دی کارولی مصر میں داس مطلب منظومہ کرے دا کنا ویری کار اخستے دے
آیا سب تر سپوری دسمبر کتابوں نے چھاپ شوی دی
زما کتابوں خو تروس پوری زما خیال دادے چی دوی می شیری مجموعه چاپ دی تنا کی د خیال اول شیری ټول گوا او بیا زم پسایه بدل شوم دا می دویم شیری ټول گدا او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګی ټولنی کندهار اگر ته چاپ کړي او باغ کی نړیوال شاعران چې دا غ نظمونه چې ما پښتو ته راړولیو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربی شاعری جدید شاعران دا عکس پنوم
عکس
دا غو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولیو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کل هم کار دی کنه دا غ چې ټول زیار او خواري ده کنه د سیو کتاب او هغه ما پښتو ته راژباړلې دی پښتو اکیډمي کوټي راته چاپ کړی دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و نو د نورلایی او د کوټي خډیر شاعران و لس پنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو او هغه مطلب ادبي رپورتاج وبوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمار و نو مو پښتنه ته ورتلو نو چې مو پښتنه ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی و د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهیم شعر جوړ کو چې په څه سهیله براتلو په څومره سخت راغلو په څه سهیله براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دینا وخت نو دا دیدن ته دینا وخت راغلو دا دغه شعر نه دا ټوټه ما
رازق فهیم
رپورتاج باندې دا نوم کښو د پښتو ادبی ملګری راته چاپ کړی
دی آیا د روسي پښتني په توګه او بیا روس اساس شاعري او ته خو ځوان وی او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړو زده په ګيري کې د سپین لګي دی هغه شاعري چې ستاسو ځوانۍ شاعري او هغه شاعري چې اوسې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبر به زه تاسو ته وکم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی وسم ځوان دي کنه زړه شي دي د داخلي احساس
خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یاد عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسې نه شعر اورو اوریدونکي به په دې تمه وي چې ستاسې غزل واوري
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا تا خنور کړم په ځان پسې لیواله او مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم هم کلام یې ملتا سره دیواله
مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم
هم
کلام یې ملتا سره دیواله او شیر دی چې خپل اوشکی بلو مچرنا شي
خپل اوخ کې بلو مچرنا شي
بلش پر باندې راغله به مشه
واه واه دا به دی و
خپل اوخ کې بلو مچرنا شي بلش پر باندې راغله به مشاله وستا د شیر زفات ډالی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله.
واه
واه شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته، شاپیری دی جوړ نکړل کلاله، او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی، ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی، اے په ذات کې را نه ورکام خیال.
انسان په طبي لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي، او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکاره وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب و، او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه و، لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ، او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه و، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدا نن روان شه، او خدای به خیر پېښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده، او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی یې، او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دې ده، هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده، او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینې سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه، او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4 ورځې وه چې زنګ ورته راغی، او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تیلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کوم دفتر شمیره و پرنګي بدلون راغې او په خوخی او کې کړه. بله له هغې خوانه یو خزینه نرم غږ راغې، تاسو شیر محمد اسلمی استی؟ بله صاحب خپله یم. تاسو بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو استولی میو. سمه ده، شرط لس شوی است. سبا چهار شنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. پنځه ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هوزو یې را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیستسي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان، د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د ده په باب داسې لیکي. نقل کا زیبۃ الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د له تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسې وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1309 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشه کې ټول ونیول او د رسالت له کهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنگاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبي زمینداور کې وو او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران له پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفا د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پر زابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادونا و جار لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې ده هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما پا او دم، ز پی جندویم روم لما اتل نستا. پا مروه زما غشی لونی داری دخن را چخا،
دهریوا روت پر چند زم تخت پلن رات سخا رپی زدن رات سخا لما اتل نستا ده زرنج صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا ستر می ترگور وکڑا لما اتل نستا خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم خپلو وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینا خبامم خی روزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمرے پر دی نڑی لما اتل نستا پہ ہندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل پزابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کاچه امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مړ سو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو
مشهور لیکواله گرینډل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګي پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین استاد شپیلی پا واوی لایم سخی برتم یو زلی راجونده که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی دستی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی و جان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل جانم رواریم زمانی را گرزولی لشکولایم سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم سخی ومن کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ می ربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم 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 تسنیم نشتد و احسانونم
تسلیم نیست دونو ایسانو